د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونه د ټولي نړۍ د شاوخوا څخه څه د پاسه 2 میلیون مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره د سعودي عربستان د مکې معظمې په ښار کې راغون شوي دي. هغوی پرون د شنبه په ورځ د مکې د ښار څخه بهر د مینا په ښارګوټي کې په ډبرو د شیطان د ویشتلو په مراسمو کې برخه واخیسته. سږکال سعودي عربستان د لویدیځې افریقا د ګینی، لایبیریا او سیرالیون د هیوادونو څه د پاسه 9000 کسانو ته اجازه ورنه کړه چې د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورسي، ځکه چې په دغو ملکونو کې د ایبولا ناروغي خپره شوې او څه د پاسه 3000 خلک یې وژلي او 4000 تنه نور په اخته دي. سعودي عربستان هغوی ته هم د ورتګ اجازه نه ده ورکړې چې په دې وروستیو وختونو کې دغو درو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغو درو هیوادو کې تقریبا 10.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي. یوه ځانمرګ بم چوونکي د پاکستان د کوټې د ښار په هغه سیمه کې چې زیاتره شیعګان پکې اوسېږي لږ تر لږه 4 کسه وژلي دي. پولیسو وویل چې دغه سړي خپل بم د لوی اختر د رارسېدو په وخت کې د ښار په یوه ګڼ بازار کې وچاوه. په دې اړه چې دا حمله چې د کوټې د هزارګانو د هستوګنې په سیمه کې وسوه چا کړې ده تر اوسه هیچا څه نه دي ویلي. په دې حمله کې څه د پاسه 12 کسه زخمي شوي هم دي. کوټه د پاکستان د بلوچستان د ولایت مرکز دی چې هلته د لشکر جنگوي ډله او د بلوسو بیلتون غوښتونکي او ملي ډلې فعالیت کوي. په پاکستان کې سږ کال ډېر ماشومان پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ نیولې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ یو مامور وایي چې د رپورټونو له مخې سږ کال 202 تنه ماشومان پولیو نیولې دي. یو کال مخکې 109 کسه پولیو نیولې وو. د روغتیا د چارو دغه مامور د فرانسې خبري آژانس ته د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د پولیو د 15 پیښو رپورټونه ورکړه شوي دي. د پولیو د واکسین د چارو تقریبا 6 تنه کارګران د 2012 کال را په دې خوا وسله والو کسانو وژلي دي چې زیاتره یې د افغانستان سره په سرحدي قبایلي علاقو کې چې د طالبانو او القاعدې د وسله والو کسانو قوي مرکزونه دي وژل شوي دي. د پولیو دغه نوې پیښې هم په همدې ځایونو کې شوي دي. دغه وسله وال کسان وایي چې د پولیو د واکسینونو کارګران د لویدیځ ملکونو جاسوسان دي او یا له دې لارې غواړي چې مسلمانان د اولاد زیږولو څخه واچوي او شنډ کړي. د هنګ کانګ چارواکو دا خبره رد کړې ده چې دوی د دیموکراسي طرفدارو احتجاج کوونکو په ضد د لارو او کوڅو څخه د مظاهره چانو د لیرې کولو لپاره د حرفوي جنایتکارانو څخه کار اخیستی دي او تشدد یې نور هم پسې زیات کړی دي. د هنګ کانګ د امنیتي چارو رئیس پرون وویل چې دغه سیاوازې بیخي بې بنیاده دي. محلي مطبوعات وایي چې لږ تر لږه 13 کسه چې 100 تنه پکې د پولیسو مامورین وو وژل شوي دي. د هنګ کانګ پولیسو د دیموکراسي د طرفدارو احتجاج کوونکو او بلواګرو ترمنځ په نښتو کې چې کوشش یې کاوه مظاهره چان د سړکونو څخه وباسي 9 کسه نیولې دي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا چارواکو موافقه کړې چې د لوړې سطحې خبرې به چې 2 میاشتې ځنډېدلې دي بیرته شروع شي. ټاکل شوې دا خبرې د اکتوبر په پای کې او د نومبر په سر کې کوم وخت شروع شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې خپله د جنوبي کوریا دی پرون د شنبه په ورځ یې وویل چې دی د دوغو دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. هغه دا خبرې هڅونکي وبللې. ښاغلی بان خپله پخوانی خبره بیا تکرار کړ چې خبرې یوازنۍ لار ده چې د دوغو دوو هیوادونو ترمنځ مهمې مسالې حل کولای شي. د فرانسې د روغتیا وزارت ویل چې هغه فرانسوي نرس چې په لایبیریا کې د بیا سرحد ډاکټرانو د مؤسسې سره کار کاوه او د ایبولا په ناروغۍ اخته شوې و اوس روغ رمټه ده. د هغې علاج پاریس ته نږدې په یو روغتون کې شوی دی. د بلې خوا د جرمني د هامبورګ یوه روغتون پرون د شنبه په ورځ وویل چې د هغه سینګالي ساينس پو علاج یې په بریالیتوب سره کړی دی او د روغتون څخه یې رخصت کړی دی چې په سیرالیون کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واوریدل.